جی شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو مثلث او د ازادي میلمه ته ځانګړې شوی. خو پایل دې سات په خبرونو کوو. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز په نیویارک کې د پاکستان او غوښتل چې د ازادي رادیو پر خبريال احمد حنایش د حملې په اړه پلټنه وکړي. د کمیټې پرون پنځمه په یو خبر پانه کې ویل چې پاکستانی چارواکي باید په سمدستي ډول پر دغه جلاوطن خبريال د حملې په اړه څېړنه وکړي او دوه موټر سایکل سپاره حمله کوونکي د عدالت منګولو ته وسپاري. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټې وایي د دې پیښې یوې خبري سرچینې چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نو می څرګند شوه. دوی ته ویل چې احمد حنایش د چهارشنبه په ماښام کور ته روان و چې د اسلام بات په جی شپک امینه کې پر حمله وشوه. د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان هم په پاکستان کې د ازادي رادیو پر خبريال احمد حنایش حمله غندلې او د پاکستان له حکومتې غوښتنې چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب لپاره مسؤلانه ګامونه واخلي. د احمد حنایش په خاو سر ټپي شوی خوروختي وضعیت د ډاډ وړ خودل شوی دی. د طالبانو یو چارواکی له پاکستان او غوښتل چې د کډوالو د ایستلو په اړه هر راس پریکړه باید له دوی سره په تفاهم وکړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد دا غوښتنه پرون په کابل کې د پاکستان د سفیر له مرستیال او شرزدافر جنید وزیری سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم راشد پاکستانی ډیپلوماټ وویل د کډوالو موضوع دوړخیزه موضوع ده او په دې اړه پریکړه هم باید دوړو ودونو په تفاهم سره وشي او د یو ګډ میکانیزم تر رامنځته کولو پورې دوی و نه زورول شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له میاشتې څخه تر اوسه پورې 1550 افغان کډوال خپل خاورې ایستلي او پریکړه کړي چې له کمکي اختر وروسته د کډوالو د ایستلو په دوهم پړاو کې کارت لرونکي کډوال هم وباسي. 50 افغان ماشومان چې ایران خپل خاورې ایستلې وو د دوه نړیوالو مؤسسو په مرسته په سرپل، فاریاب، غزنی، کاپیسا او زابل ولایتونو کې خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دا ماشومان د مسؤلیت په لور د حرکت او وار چایلډ مؤسسو په همکارۍ له هرات څخه خپلو اصلي مینو ته ولېږدول شول. په دغو ماشومانو کې درویشت سرپل، شپاړس فاریاب او غزنی، درې کاپیسا او یو زابل ولایت استول شوی دی. وار چایلډ او د مسؤلیت په لور حرکت محسو د ټولو 50 ماشومانو د کرایې، خوراک او جامو لګښت هم ورکړی دی. په نیمروز ولایت کې طالب چارواکي وایي چې له ایران سره په پوله کې د وریښم پل چې پرون پنجشنبه 2 ساعته د تګ راتک پر مخ بند شوی و بیرته پرانیستل شو. د طالبانو د نیمروز ولایت د والی د رسنیو دفتر پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د ماسپښین له 2 بجو څخه د مازدیګر تر 5 بجو پورې د یوې کوچنۍ ستونزې له امله پوله تړل شوې وه چې د نیمروز ولایت ځایي مسؤلینو او ایراني مسؤلینو له خبرو وروسته ستونزه حل او لار بیرته پرانیستل شوه. د ایران او طالبانو د ساتو ترمنز په تیرو څه باندې 2 کلونو کې په زلونو په پوله کې شخړې شوې او له کبله ایران خپلې پوله د لنډ وخت لپاره بندې کړې دي. په لوګر کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي چې په دې ولایت کې 4 تاریخي آبدي، 6 لرغوني ساحه او 19 تاریخي کلاوې کشف شوې دي. بختر خبري اژانس په لوګر کې د طالبانو د چارواکو په قول پرون راپور ورکړ چې موندل شوې ساحه د لوګر په مرکز پل عالم، خوشي، برک برک، محمد اغې، څرخ او خروار ولسوالیو کې دي. امریکا پرون پنځشنبه د متحده عربی اماراتو د بیړۍ چلونې پر یو شرکت د ایران په تړاو بندیز ولګاو. د امریکا د خزانه وزارت وایي د متحده عربی اماراتو پر اوشن لینک ماریټایم ډی ایم سی شرکت په دې خاطر بندیز لګولای چې د ایران پوسټه مالونه وړي دي. د وزارت همدارز ویل چې امریکا هڅه کوي په مالی تحریمونو ایران منځوي کړي او په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ملاتړ او د نیابتي ډلو د مالی ملاتړ ورته آی کمزوری کړی.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
شاخه ولایت خراسان داعش چقدر خطرناک است؟ گروه دولت اسلامی معروف به داعش به تازگی مسئولیت 2 حمله پرتلفات و سرخطساز را پذیرفت، یکی در قلب قدرت طالبان قندهار و دیگر در حومه پایتخت روسیه مسکو. مقام‌های آمریکایی گفتند که اطلاعات آنان نشان می‌دهد که حمله به تالار بزرگ کنسرت در نزدیکی مسکو کار شاخه ولایت خراسان داعش بوده. مقام‌های روسیه 4 شهروند تاجیکستان را به انجام این حمله متهم کردند. چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهایی خواهد داشت در این مثلث بررسی می‌کنیم. گپ میزنیم با علی احمد جلالی، کارشناس ارشد امور نظامی در واشنگتن دی سی، و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. مؤمن، تازه ترین خبر در این مورد چیست؟
تازه ترین خبر در مورد حمله به مجمعه موسیقی در کنار مسکو این است که پس از این حمله بازجویی از مهاجران تاجیک خیلی افزایش یافته است و ده ها مهاجر تاجیک در روسیه بازداشت شدند و باید بگویم که حدود 1 میلیون مهاجران تاجیکستانی در روسیه کار و زندگی میکنند و چند حمله به مهاجران تاجیک هم در روسیه صورت گرفته است. ساکنان محلی به درخواست زمانی که تاکسی درخواست میدین و حتما میپرسن که اگر تاجیک باشن اونا نمیخوان در با راننده تاجیک سوار شوند. مطبوعات روسیه هم شدیدن این حمله را برجسته کرده است و یک نوع نژاد پرستانه یا ملت گرایانه به این حادثه برخورد میدهد و فضای ملت بدبینی یا بیگانه ستیزی پس از این حمله در روسیه خیلی بالا شده است.
و در تاجیکستان ما شنیدیم که مقامات اعضای خانواده های متهم ها را بازجویی کردند. در این مورد بیشتر چی میدانید؟
ولی یک روز پس از این حادثه تمام اون افرادی که در این حادثه دست داشتند نزدیکانشان به مقامات قدرتی تاجیکستان بردند و تا امروز اکثر اونها در بازداشت قرار دارند و بازجویی می شوند. ما با اون افراد نزدیکانی 4 حمله گمانبری اصلی در این حمله صحبت داشتیم. اونها گفتند در رفتار نزدیکاشون هیچ تغییری جالبی نمیدند و یکیش هم گفت که اون قبل از حمله زنگ زده بود و گفت که قرار دارد به تاجیکستان برمیگردد. البته درباره خود این حمله هم هنوز شک و شبهه خیلی
که در این مورد حتما بیشتر صحبت میکنیم در ادامه این مثلث. جناب جلالی، چرا گروه دولت اسلامی به روسیه حمله کرده؟ 3 دلیل کلیدیش از دید شما چی میتونه باشه؟
دولت اسلامی یا داعش یک گروه تروریستی بین المللی و جهانی است و جایی که امکان فرصت پیدا بکنن اونجا حمله میکنن. در مورد روسیه چیز تازه نیست. در سابق هم گروه های تروریستی در روسیه حمله کردن، مخصوصا بعد از جنگ که در چچن صورت گرفت. و از جانب دیگه باید ببینیم که زمانی که روسیه در سوریه مداخله کرد و در برانداختن دولت اسلامی که در سوریه و عراق تشکیل شده بود همکاری کرد، اگرچه کشورهای دیگه یک گروه بین المللی به شمول امریکا در این مورد تلاش کردن که بالاخره دولت اسلامی را در سوریه و عراق از پادر آوردن، اما در این زمان در روسیه یکی از دولت های نام گرفته شده بود از طرف داعش که در برانداختن دولت اسلامی در سوریه و عراق نقش عمده داشته. و مسئله دیگه ایست که خود محیط اوزاد ایجاز داعش داری اواخر کوشش کرده که یک شبکی خود وسیع تر بسازه آسیای مرکزی یک ساحه مساعد برای زوناست. ببینید زمانی که دولت اسلامی در سوریه و عراق تشکیل شده بود، بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی رفتن وجود شروع کردن که با او همکاری بکنن. بعضیشان جنگیدن در پهلوی زونا. وقتی که دولت اسلامی در سوریه و عراق سقوط کرد، بسیاری از برگشتن به کشورهای خود. زمانی که اینا برگشتن، اینا در بس اموات کشورهای منطقه تاجکستان، قرقیزستان، ازبکستان در نگرانی داشتن که این اشخاصی که رادیکالیزه شدن در اونجا شاید در آینده اهداف دیگه پیدا بکنن. و باید ببینید در روسیه یک بیگانه ستیزی در مقابل مردم آسیای مرکزی از سابق موجود بوده. تاجکستان رو ببینید، تقریبا یک به اساس بعضی گزارش‌ها تقریبا 1,000,000 تاجک در روسیه کار میکنند در اونجا. و بنابراین این کل از اینا رو که یک جه بکنن، یک شرایطی به وجود میاد که داعش از او استفاده میکنه. داعش اساسا از هر فرصتی که به دستش استفاده میکنه، و این فرصتی رو که میبینه از او استفاده میکنه و در حملات خود میخواد تبلیغ برای خود بکنه و کوشش بکنه که با ایجاد این نوع رعب و هراس و سربازگیری زیادتر بکنه و اعتبار خود بیشتر نسبت به دیگر گروه های تروریستی جهانی که موجود هستند متجلی تر بسازد.
بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. تشکر جناب جلالی. خب برخی از ناظران همچنان به این باور هستند در کنار چیزهایی را که شما شمردین که ممکن است همکاری روسیه با ایران و همچنان از دید داعش حمایت روسیه از طالبان هم نقش داشته باشه. پیشتر خودت مومن از شک و تردیدها یادآوری کردی. خب در گذشته داعش اغلب از تاکتیک های حملات انتحاری بیشتر کار گرفته، مثلا در نمونه های تازهش هم در قندهار حمله انتحاری صورت گرفت، همچنان در ماه جنوری ما شاهد حملات انتحاری در کرمان ایران بودیم. اما این بار در تصاویر دیدیم یا در خبرها آمد که مردان مسلح مردم را در تالار کنسرت در حومه مسکو عمدتاً به رگبار بستند و بعد فرار کردند، و در خبرها آمده که در تقریباً 300 کیلومتری غرب روسیه بازداشت شدند. بیشتر در این مورد چی میدانیم؟ آیا این شک و شبهات را ایجاد کرده؟
بله، شک و شبهات زیاد است. البته داعش وابسته به زمان و حالت میتونه تاکتیکش تغییر بده، عوض کنه شیوه حمله شه. در حالتی که حادثه‌ای که در مسکو رخ داد، البته با کارشناسا و منابعی که ما صحبت کردیم، هم کارشناسای روس و هم کارشناسای تاجیک و دیگر کارشناسا از آسیای مرکزی، در مجموع یک نظر عمومی وجود دارد که این حمله حمله تروریستی هست دقیقاً، و اینکه با احتمال خیلی زیاد این کار داعش است، در این جمع شبه ها کم است. اما شبه ها بیشتر در مورد برخورد مقامات روس است. نقطه اول این است که قبل تقریبا نیم ماه پیش از این، مقامات امریکا و دیگر کشورهای غربی به روسیه هشدار دادند که احتمال دارد در اینجا یک حمله خونین تروریستی صورت بگیرد. روسیه ظاهرا این جدی نگرفت. بعدا پس از حمله در کنار این مجموعه کراکوس سیتی هال یک اداره پلیس است، و سوال این است که چرا مثلا در فاصله 5 دقیقه راه این کارمندان شعبه پلیس عمل نکردند و نه آمدند این افراد را بازداشت کنند. سوال دوم این است که در همه حالت کارمندان اون مقامات امنیتی روسیه در همه حالت امکان داشتند طریق چرخبال یا از روی زمینی از هر راه 15 دقیقه بعد در اینجا حضور بیابند. خب حملگران در داخل تالار حدود 20 دقیقه حضور داشتند و اونا آزادانه اون افراد تیرپرانی کردند و برآمدند از اونجا با یک شیوه مشکوک سوار ماشین شدند. معمولا در چنین حادثه ها مقامات هر کشور دنیا فورا تمام راه ها را یک حلقه امنیتی ایجاد میکند و تمام راه ها را برای بازجویی میبندد. در اینجا ما این چیزا را ندیدیم، و بعدا شیوه بازداشتشان هم بازداشتشان اینا را دقیقا با بازداشت کردن اونا را به حد زدند که شکنجه دادن و آشکارا نواروش هم نشر کردن که از اونا دیگر نمیشه و هیچ صحبت گرفت. کارشناسا بر این نظرن که زمان مقامات ظاهرا عملشان چنین بود که از اینا چیزی را دانستن نمیخوان. اینا نمایشکارانه اونا را لط و کوب کردن. از این رو شبهه وجود دارد، دو چیز است که یا افرادی که بازداشت شدند و از اونا همچون گمانبر جلوه دادند، یا اینا گمانبرانی اصلی نیستند، و یا اینکه خدمات اکتشافی روسیه از این حادثه آگاه بود ولی اجازه داد این صورت بگیره و از این سود برداری کنه.
فعلاً برخواهتون بگن که خلای بوده در دستگاه امنیتی روسیه.
به هر حال ما فعلا میبینیم که رسانه های روسیه، مقامات روسیه این حادثه را به سود خود از دو نگاه استفاده میکنن. از نگاه اول تمام اشاره هاشون این است که افراد مهاجم تلاش داشتن به روسیه فرار کنند و به اوکراین فرار کنند و اینا در مرز اوکراین بازداشت شدند. و حتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم اشاره کرد که از جانب اوکراین برای اینا دریچه برای ورود باز شده بود.
اما در اینجا با مزد که حرف قطع میکنم که میشه در ادامه بیشتر صحبت بکنیم، اما مقامای آمریکایی گفتن که اطلاعاتشان نشان میده که حمله به تالار بزرگ کنسرت در نزدیکی مسکو کار شاخه ولایت خراسان داعش بوده و همچنان که ما در خبرها دیدیم خود گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته.
درست است، درست است. این من از اول تاکید کردم که در این که این حمله تروریستی بود و داعش دست داشت شک شبهه
و نکته دوم چی بود که میخواستید اضافه کنید؟
و اینکه من تمام شک شبهه هایی که هنوز مقامات روسیه به این حالت ها پاسخ نداده، شیوه استفاده سلاح است در اون، مثلا در اونجا از نوع اوتومات کلاشنیکوف پیشرفته که حتی در ارتش روسیه اون هنوز پر استفاده نمی شود، اونا از کجا اینو دسترس کردن؟ این چهار مهاجری تاجیک بگذار عضو داعش باشد. بسیار تا اشاره میکنه که ظاهرا خدمات اکتشافی
در اون تصاویر دیدیم. تشکر از این. خب جناب جلالی، با توجه به آنچه که مؤمنم گفت که مقامات روسیه هنوز نگفتن که این کار داعش بوده یا نبوده، با توجه به این هزار نظرهای متناقض ما میبینیم که از یک طرف مقامات آمریکایی میگن که اطلاعاتشان نشان میده که کار داعش خراسان بوده و خود داعش هم مسئولیت این حمله را پذیرفته، روسیه در نهایت چه خواهد کرد به نظرتان؟ همونطور که بیشتر شما گفتین عملیات هوایی خود را در سال 2015 علیه داعش در سوریه آغاز کرده بود روسیه، حال که سخن از دخالت و دست داشتن شاخه خراسان ولایت خراسان داعش در این حمله هست و گفته میشه که این گروه در افغانستان مستقر هست، آیا ممکن هست که روسیه مثلا حمله بکنه بر اهداف در افغانستان زیر حاکمیت طالبان؟
گمان نمی کنم که روسیه بعد از او که تجربه تلخ اتحاد شوروی داره در عملیاتش شرکت بکنه که از قوای نظامی کار بگیره. اما در این زمان تلاشی رو خواد کرد که در برابر اهدافی که تهدید میکنه روسیه را اقدامات صورت بگیره. ممکن است که در آسیای مرکزی در این اگر این خطر موجود باشه از طریق پیمان همکاری یا امنیت جمعی این صورت بگیره به همکاری کشورهای آسیای مرکزی، به خاطر اینکه روسیه فکر میکنه که سابق هم گفته که داعش در افغانستان نفوذ کرده در آسیای مرکزی، بنابراین شاید آسیای مرکزی را بیشتر زیر نظارت و چی بگیره کنشکاوی بگیره که در اونجا گروه های تروریستی وجود داره یا نداره، از افغانستان تا کدام حد نفوذ کرده میتونه در این منطقه. اساسا در از زمان سقوط اتحاد شوروی در آسیای مرکزی و روسیه به صورت مجموع تحرکات اسلامی که اکثرش تروریستی و افراطی نبودن به خاطر سرکوب شدن و یا فعالیت هایشان محدود شده، جنگ داخلی تاجکستان و می ترتیب یک تجربه تلخ است در این منطقه. جنگ چچن یک تجربه تلخ است. داغستان حرکاتی که صورت گرفته و در این زمان شما شاهد بعض حرکات دیگه در روسیه بودین. چند وقت پیش روسیه اعلام کرد که در مقابل یک کنیسه یهودی میخواستن اقدامات تروریستی صورت بگیره که جلوی رو گرفتن و یه چیز نو نیست، سابق هم است و متاسفانه در تمام کشورهای اتحاد شوروی سابق جنبش های اسلامی که هدفشان افراطیت نبود و یا به نام وهابی رو متهم کردن یا به نام سلفی یا دیگر بعضی از یار. زمانی که من در سالهای 90 پوشش میدادم آسیای مرکزی و از کشورهای پنج کشور از سال 1993 تا 2000 سفر میکردم و در بارش می نوشتم، در اکثر موارد دیدم که تحرکات معتدل اسلامی را اینا رادیکال ساختن به خاطر فشاری که سر شاوردن و این فشارها باعث ازی شد که بعضی از اینا رفتن به داعش پیوستن در سوریه و حالا هم امکانات ازی موجود است. بنابراین اگر خطری وجود داشته در این منطقه، در منطقه است بیشتر. البته داعش که خارج این منطقه است وجود داره، در افغانستان هم است، اما ادعی و آخر بعد از اینکه امریکا از افغانستان برآمد، داعش شکل فعالیت خود به شبکه‌ای ساخت، به سلول‌های کوچک در مناطق مختلف. از تمام گروه‌های که امکان همکاری با داعش موجود استفاده کرد و حالا استفاده میکنه. داعش در هر جایی که باشه ایدئولوژی است، در روسیه یه ایدئولوژی میتونه در هر جای نفوذ بکنه.
اما در این روزها بیشتر ما از داعش خراسان یا امو گروهی که گفتمش در افغانستان و پاکستان فعالیت دارند بیشتر میشنویم. دلیلش چی است جناب جلالی؟
باعث اینکه داعش خراسان یک هویت داره، یک خود تثبیت کرده سابق. البته زمانی که زمان جمهوریت در افغانستان فعالیت قوای نظامی و همچنین موجودیت امریکا داعش صدمه زیاد زد، اما از بین نرفت، تیت شد بیشتر و شکل سلول های کوچک در هر منطقه خود تنظیم کرد. اما بعد از اینکه امریکا برآمد، خصوصا وقتی که مبارزه داعش از زندان آزاد شدن، داعش شکل فعالیت خود تغییر داد
و حتی همونطور که شما ببخشید که حرفایتون ختم میکنم، هنوز در حال خروج از افغانستان بود سربازان امریکایی که داعش مسئولیت یک حمله بسیار مرگبار به عهده گرفت که در او حمله در سال 2021 یاد ما میاد که 13 سرباز امریکایی کشته شد و ده ها افغان هم جان باختن، که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب همونطور که جناب جلالی شما فرمودین، صدای پای داعش در منطقه در افغانستان و پاکستان در سال 2014 شنیده شد و بعد یک سال بعد در بهار 2015 بود که شنیدیم که شاخه ولایت خراسان داعش اعلام موجودیت کرد با سرکردگی فرد به نام حافظ سعید خان، که بعد در خبر آمد که در سال 2016 مقامات آمریکایی گفتند که حافظ سعید خان در حمله تیاره بی سرنشین در منطقه در ننگرهار کشته شد. بعد افراد دیگه هم ازش نام برده میشه که رهبری این شاخه را به عهده گرفتن، اما در سال 2020 پیش از اینکه آمریکایی‌ها از افغانستان بیرون شوند، در خبرهای جا آمده که شخص دیگه به نام ثناءالله غفاری ملقب به شهاب المهاجر رهبری این گروه را در دست گرفت و اینجا گزارش رویترز هم گزارش مفصل در مورد این شخص چیزهای گفته شده که گمان میره که حال در منطقه در بلوچستان بسر ببره. در گزارش آمده که در دوران غفاری گروه از عملات سرخطساز به عنوان ابزار بر استخدام کار گرفته و بیشتر تمرکز کرده بر استخدام تاجیک ها و ازبک ها از سراسر آسیای مرکزی. بیشتر در این مورد چی میدونیم؟ خودت هم گزارش های مفصل در این مورد تهیه کردی، با منابع و مقامات تاجیک هم صحبت کردی مومن.
درست است. قبل از اینکه گروه با نام داعش خراسان در افغانستان پیدا شود، گروه های تندگرایی که عبارت از زادگان تاجیکستان، زادگان ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی بودند، اینا در افغانستان حضور داشتند و به یک شکل شیوه فعالیت میکردند. مثلا گروه انصار الله که اکثرشون زاده های تاجیکستان بودند، اون جماعت ترکستان یا حرکت ترکستان که بیشترش اویغور های چین و زاده های ازبکستان و این حرکت اسلامی ازبکستان در افغانستان حضور داشت. اینو یک
جماعت انصار الله که
جماعت انصار الله که گفتیم بله، اینو یک زمینه حضوری گروه های افرادگرایی که زادگان آسیای مرکزی در اونها شامل بودند در افغانستان وجود داشت. بعدن که گروه خراسان داعش پیدا شد، اکثر اینا که از گروه های زیر نظر طالبان ناراضی بودند، اینا برگشتند و بیعت کردند با داعش، با داعش پیوستند. و یک گروه دیگری از تاجیک ها بود که این هنوز جنگ شهروندی به افغانستان فرار کرده بودند و از اونجا به وزیرستان رفته بودند، در اونجا ماندند و ما گزارش هایی را دریافت کرده بودیم که تعدادی از اونا در جنگ سوریه شرکت کرده بودند و از اونجا با راههای پس گشتند تا پاکستان و یک تعداد چون به افغانستان که در جنگ سوریه تجربه کرده بودند.
آیا به تاجیکستان هم برگشتند؟
به تاجیکستان خیلی دلیلی خیلی خیلی کم است، انگوش شمار است. من فکر نمیکنم که اونا تعداد زیاد چون برگشته باشد. ما گزارش هایی داریم که شاید حدود یک 4-5 نفر را بازداشت کرده بودند که از چیم خیلی کم است. اینو اکثرشون که برگشتن در ترکیه پنهان شدند، در ترکیه و یا آمدن ما گزارش هایی داریم
که پس از سال 2017
بله پس از شکست داعش
خورد در
اینا آمدن با اوکراین، در اوکراین بازداشت شدند، ولی تعداد چون کم بود، با اون اندازه نبود که مثلا قابل توجه باشد. اما مهم این نیست، مهم این که این ایدئولوژی داعش وجود دارد. این مهم نیست که یک نفر از سوریه میاد، اینا از طریق شبکه‌های اجتماعی از هر وسایل میتونن هر نفری را که کمی تمایل به دین و مذهب دارد در هر زمان و مکان ترغیب و جذب کنند. دلیل این که واقعا صفی تاجیکان در این گروه افزایش یافته است و ما در حمله خونین کرمان دیدیم که در اوجه تاجیکا دست داشتند، در حمله شیراز در اون محل شبچراغ ما دیدیم که تاجیک شهروند تاجیکستان دست داشت، در آلمان هم که این یک آمادگی برای حمله و یک کلیسای مسیحی داشت بازداشت شد تاجیک بود، در فرانسه هم یک گمانبر بازداشت شد تاجیک بود و روز گذشته هم یک خبر یک شهروند تاجیکستان با گمان عضویت در سازمان داعش در سلواکیا بازداشت کردن در این اروپا. یعنی چند عامل است، اما عامل اصلیش این است که در شاخه خراسانی داعش ترغیبگران یا همون به اصطلاح امیسران بیشترشان تاجیک یا تاجیک زبان هستند که خیلی فعالانه تمرکز کردن بالای افراد تاجیک زبان و اینا را جذب میکنند.
تشکر از این. خب پیش از حمله به حومه مسکو، جناب جلالی شما حتما دنبال کردین که جنرال مایکل کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در اوایل مارچ به سناتوران امریکایی از خطر داعش خراسان از افغانستان هشدار داد. ببینیم بخش از این سوال و جواب را و برگردیم.
شما گفتید و تقریبا نقل قول مستقیم است که می توان در 6 ماه شاهد حملات علیه منافع ایالات متحده یا غرب در خارج از کشور باشه بدون اینکه هشدار داده شود. آیا در مورد آنجا صحبت می کنید؟ داعش و القاعده از افغانستان؟
داعش خراسان به طور خاص و همچنین از سوریه که سعی دارند به کشورهای عمدتاً اروپایی تمرکز کنند.
خب جناب جلالی، همونطور که مومن هم گفت، در کنار نگرانی جنرال کوریلا در اروپا هم نگرانی های موجود است. مثلا فاینانشال تایمز در گزارش تازه خود گفته که نانسی فیزر وزیر داخلی آلمان گفته که داعش خراسان در حال حاضر بزرگترین تهدید از جانب اسلامگرایان در آلمان است. در گزارش همچنان می‌خوانیم که مانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه هم گفته که داعش خراسان در ماه‌های اخیر به انجام حمله در فرانسه چند بار تلاش کرده. خب اگر حملات به منافع ایالات متحده و متحدانش در غرب صورت بگیره، همونطور که جنرال کوریلا گفت، از دید نظامی آیا امریکا و متحدانش به افغانستان برخواهند گشت به نظر شما، چه به لحاظ حضوری و چه مثلا از به وسیله حملات از راه دور مثل طیاره‌های بی‌سرنشین؟
باید عرض بکنم که در حقای پالیسی ساز امریکا در اینجا، چه در حکومت باشه چه در کانگرس باشه، علاقمندی به مداخله نظامی در افغانستان وجود نداره بی علاقه. اما امکانات ازی وجود داره که اهداف از دور ترصد بکنن، ببینن وقتی که تهدید متوجه منافع امریکا میشه و را توسط امکاناتی که دارن از دور بزنن و از بین ببرن، مثل که ایمان زاویری رو در کابل از بین بردن. این امکانات دو مسئله عمده وجود داره. اول، داعش شاخه‌های مختلف داره، تنها در افغانستان نیست. زیادترین تلفاتی که در سال گذشته از طرف گروه اسلامی یا شاخه‌هایش صورت گرفته در نایجیریا و در افریقاست، همچنین در سومالی و در دیگر کشورهاست، در سوریه است، در عراق است، در افغانستان وقدر زیاد نیست و در اروپا هنوز وقدر امکانات ندارند. اما امکانات ممکن است پیدا بکنند. تا زمانی که امکانات پیدا میکنند، این منطقه را شکی نیست که اروپا و امریکا زیر نظر دارند.
به نظر شما طالبان توان مهار عام و تام داعش خراسان را دارند؟ جنرال کوریلا میگه که اقدامات را کردند طالبان اما بسنده نبوده.
از دو راه گذر مشکلات دارن طالبان برای اینکه مقابله با داعش بکنن. اولی که امکانات نظامیشان، امکانات پلیسیشان، امکانات تکنولوژیشان اونقدر نیست که در مقابل داعشی که امکانات زیاده دارد، نه تنها در افغانستان و پاکستان بلکه در دیگه مناطق هم دارد. و از جانب دیگه ایدئولوژی است داعش. ایدئولوژی معنایش اینه که ایدئولوژی با تفنگ از بین برده نمیتونن، اما بدیل باید به روی پیدا شود. تا زمانی که مردم نبینه که بدیل ازی چی است و یا ایست که یک بدیل بهتر از اون تقویه بکنن، تا وقت این امکانات از بین بردن ازی وجود نداره. در افغانستان تا زمانی که مردم افغانستان از دولت خود راضی نباشند، از شرایط زندگی راضی نباشند، با دولت همکاری نمی کنند در مقابل با داعش، و یا ای که بعضیش شاید از ناچاری به داعش بپیوندند. داعش خودش وجود نامده، طالبا وجود آورده نیره. طالبای پاکستانی اساسا نیره وجود آوردن، دیگه گروپ ها با او یک جا شدن. داعش یک گروه است که از طریق ناراضی های دیگه گروه های تروریستی به وجود آمده. مثل که بیشتر شنیدیم دوست ما گفت که بسیاری گروه های تروریستی که در افغانستان بودن و با طالبان همکاری میکردن، اونا بعضیش با داعش همکاری میکنن، با داعش پیوستن. و حالا امکانات موجود داره. طالبان از دور گذر دیگه مشکلات داره. یکی این که در سالهای سالی که یا می جنگیدن با گروه های تروریستی همکاری میکردن، اونا با اینا همکاری میکردن، در جنگ اونا رو کمک میکرد، روابط خدا با اونا با آسانی نمیتونن که قطع بکنن و یا در چندین سطح ارتباطات موجود است. بنابراین ارتباطات باعث ازی میشه که با وجود که طالبان مخالفت با چی دارن از نظر سیاسی و از نظر قدرت با داعش دارن، اما گروه های وجود است که هم با طالبان همکاری کردن و هم در ازم تمایل با مفاعلت با داعش هم دارن.
بسازاد تشکر. علی احمد جلالی، کارشناس ارشد امور نظامی در واشنگتن دی سی و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسازاد تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را دیدید.
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلمه دی، هم شاعر دی، هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب، د ازادي میلمه پروګرام ته هر کله راسې، په پیل کې درته وایست چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کیږي چې په هند کې اوسېږي؟
تقریباً پنځه کال میں ورستی شول چې زدلتا یم، یعنی افغانستان ته نیم لار لغینه مخکې می تک را تک درلودو، خو افغانستان میں پزړه کېدا، افغانستان میں پر رګ رګ کېدا، په وینا کې میدا، په وجود کې میدا، افغانستان پرته خو ژوند ناممکن ده، بس د افغانستان په یاد باندې ژوندۍ کړې اختیار وایم، او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وي، ځکه هر چیرته هم افغانستان به ما سره وي، زه به د افغانستان سره یم.
بله انجان صاحب، ولی افغانستان یادیږي ستاسو، مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یادیږي؟
ګوره ډیر اغلری مثالونه لري، وطن په اصل کې ورته ګور، وطن هم مور ده، وطن په اجتماعي لحاظ مور ده، وطن کې مو ژوند ته پیدا شوی او لوی شوی او خاپوړی مو کړی دي، درس تعلیم ویلې ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي، او دا په هر انسان باندې، صرف ځانته نه وایي چې په پام باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي، او د مور قدر، د مور مینه، دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دیني لحاظ وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده، په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه، یا پارچا باندې فرض ده، په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات، وطن چې دا مور ده، د مور حیثیت لري، نو د مور درناوی په موږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بے مثاله مینه ده، نو خامخا به موږ یادیږي، د ټولو به یادیږي، څوک چې وطن نه لري وطن څوک یې راولی شي.
بل همدغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجا صاحب منعکس کیږي، څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي، یا دغه جلاوالی څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
دما شیرونه خو البته زه خپل شیر ته خو شیرم نشم ویلې، ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده، زه په هنر باندې دومره آگاهی نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهی نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم دما په شیرونه کې د وطن مینه همیشه وا ویبو، او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولې ده، د وطن په مینه خوځېدلې ده، او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما سا ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب، تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي دغه خپل شیرونه سره وایي؟
البته په ډیر افسوس، ډیر افسوس سره باید وایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي، په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبو شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه دو نوي هم کال کې مهاجر شوی یم، هند ته راغلی یم، او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې، د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي، او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده، په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته هم ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم، تر اوسه پورې یوه ټولنه هم ونه شوه کړی چې دلته جوړه کړو، او دلته افغانی ادبی ټولنه ولرو، بدبختانه چې له دې شی محروم یم.
بل انجان سه بوس، خدای شاین ډیر اسانه سوي هم دی، په انلاین باندې هم تاسو کولای سئ چې په مشایرو کې برخه واخلئ، یعنی کې اوس د سره هڅ شروع کې فکر نه کوي چې و نتیجه به ورکي؟
بالکل اسانه شوی دی، ډیره ټولنه شته دي چې البته په هندستان کې نه دي، د هندستان له خوا نه دي، د موبایلي د موبایل لاله نه چې آنلاین ټولنه جوړه شوی دی، په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دی خواه خواه کې دي، او مشاعری کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي، ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې را سره نشته ده، په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي، نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لویه وي، دلته به ونه شي، خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی، وروسته هغه شی اورم او لولم، خپله تنده پرې ماتوم.
بله انجان سب علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده. هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځان ته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایې دي. نورو هیوادونو کې مرستې شوې دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بد بخانه چې دا هېڅ شی هم نشته. مخکې 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي. یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي. نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چیرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هیوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به شپږ بجې، چا اووه بجې، چا اته بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا یوولس دولس بجې دوکانونه خلاصېږي او د شپې تر لس یوولس دولسو بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمېر هلته هم زیات شوی دی. دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثره په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي. او څوک چې دغه نوی نسل ده، هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي. شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي، نه پیدا کېږي. ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې. او ډېر خلک شته چې بے وزله دي، اکثریت بے وزله دي، د کاروبار په تلاش کې، او کاروبار هم نه پیدا کېږي. ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورټ ستونزې هم افغانستان کې ستا. خلک درځي د تداوی لپاره؟
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بند دي، تګ راتګ نشته ده، بېخي تګ راتګ بند شوی ده.
هلته یو شمېره داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نورو هیوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسې خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته ویندو ته دا زمینه مساعده ده. البته دوه سکانو ته دا زمینه هیڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسیټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري، کیسونه یې په جریان کې دي، او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې، جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو، هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا. البته حکومت مرسته ورسره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه یې برابر کړي دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده، د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده، او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي، او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید په دې وروستیو کې د هغوی کارم وشي او کاناډا ته ورسیږي.
بلې، د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګ سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو تاثر باندې دلته راغلي دي، خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته، او دوی ټول کاناډا ته ځي. او له هغې نه مخکې چې دونه یم کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو، چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي، لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي، او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هیوادونو ته رسېدلی ده. او دغه وروستۍ برخه چې ده چې دغه حادثې ښکار و، دغه کاناډا هیواد ته هم د یو ټولنې لخوا، د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا، او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي، هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړي وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده، او دا کاناډا ته ځي، او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو، یعنې دونویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده، تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ لډیرو په خوانو زمانو او سیدل پښتمای لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې لیاو ډول تبعیض سره مخامخ و او دغه سنځه تقریبا تر پای حالم نسوله.
ستن خبره دا و چې په افغانستان کې بدبختی لوی بدبختی چې ده بے سوادی ده. د بابا نظر د بے سوادی خلک دومره یو بل نه متنفره کړي و چې یو بل سره ناستا پاست نه خوښیدل. سل فیصد هم نشم ویلې ډېر مسلمان خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده. همسایه توب را سره کړی ده. موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ په اخترونو کې په مړی په ژوندي دا شوي دي. یعنی دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و. نه، مینه له حده زیاته مینه هو، نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي. یو خو موږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلق کنورټ کیږي، او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا و چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا مو دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي، او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شول، لکه هغه چې د دیوال نرنجن داس د مالیه وزیر ټاکل شوی و. اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواد، البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، دته د مالیه وزیر په صفت مقرر شو. او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي، یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سیکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو، او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو. په ډېر ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې، ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سیکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه دی راکړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به راکولو دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي. نو اوسه پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندي ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولاس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې راکول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده. ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړ پوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ یې خپل نه ګڼلو. نو په دې لحاظ موږ ته هېڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوې، وروستو کې هم نه ده شوې، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په ټول نظامو کې، چې ډېر لوړ پوړي چارواکو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټره پورې مو درلودل. مګر موږ ته هېڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې، بدبختانه.
بل انجن صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولې افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې؟ علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي، او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو. هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره، بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره موږ اړیکې پاللې دي او پالوي تر اوسه پورې. موږ په دې کې کومه یعنی بدبیني نه لرو چې موږ باید پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو. نه، موږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لرو. خو سیاسي اړیکې مو نه دي درلودلې ورسره، موږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي، دینی اړیکې مو درلودلې دي، مذهبي اړیکې مو درلودلې دي. او د سیاست موضوع بیره د وطنونو بیل دي موږ افغانان یو پاکستانیان دي نو د پاکستان په قانون باندې چاليږي پیروي وکړو موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چاليږو پیروي وکړو
انجان صاحب ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده شاید 40 تنه وي زیات تر زیات
راوتلی دی اکثر انجان صاحب د دوی د عبادت ځایونو د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي چې د دوی عبادت ځایونو څارنه وکړي
بالکل هم داسې ده خو ډېر عبادت ځایونو کې ګردوارو کې مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه راته کینولي دي د سکیورټي په صفت چاته دی هغه څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي روغ وساتي او ډېر داسې دي چې تر کلپونه راچول شوي دي نو
یعنې اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه
فلحال خو پروازونه نشته که چېرته پروازونه وي ولې نشو کولی هغه زموږ وطن ده زموږ هېواد ده هغه زموږ خپل خلک دي هر کله چې وي موږ به تګ راتګ ورسره کوو ولې نه
بل انجن سه بخو زیات کسان لا هم اندیشنه لري غو ورستوی حمله ته په پام سره چې پر عبادت ځایونه باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی ځکه چې په افغانستان کې وسم کله نه کله ځینی بریدونه ځینی چاودنی کیږي
او دا کې ده چې دا سلفي صدا ده خصوصا په لګه کې باندې دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه حمله شوی دي نو زه فکر کوم چې دا به پلانیزه خبر وي چې لګه کې په افغانستان کې باید څو وایم چې باید ترکم تخریب شي او ترکم لمنځه لاړ شي او ترکم ورک شي خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي البته د افغانستان په تاوان به وي ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي نو دا وطنه په رنګارنګ ملتونو ښکلی ښکاري د رنګارنګ کلچر پکې موجود ده رنګارنګ ژبې پکې موجودې دي رنګرنګ ښکلا پکې موجوده ده رنګرنګ خوږوالی پکې موجود ده نو کله چې دا یې اکرنګی شي هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هېواد کې شتون ولري یا په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و هغه خوند به بیا نه وي
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پایل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري
ګورې افغانستان کې د هندوانو سیکانو ته د ژوند کولو زمينه اول خدای دا چې موږ دموږ منطقې چې پکه ټولنیز شکل موږ ژوند کولو لکه په کابل کې کارته پروان او اول شور بازار او بیا وروسته کارته پروان شلو بیا په شته ایمانی او قلعه فتولات خلک لړ او یو نیم پکه رکیو کارته چارو کارته سي کې هم ژوند پر شو خلک تلل خو هغه شرایط هغه سی وو چې هغه وخت کې کرکه دومره نه و نو دغه شرایط باید د سیوی لکه د فقو په سر چې موږ ته یو ټولنیز ځای را پرشي اوس کومه لړ شو افغانستان ته هغه کورونه خو موږ سره نشته چې موږ ته پکې ژوند وکړو شو نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای را کې چې ته ژوند وکړې خو نه ممکنه خبر ده لکه د اشرف غنی په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړه شولې چې البته ټول ته ورکول موږ ته د هندوانو سکونو ته هم د شهرکه انرکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کومه د ارزان قیمت نه 2 کیلومتر وران وړاندې د غرونو په لمن کې مخته تخصیص ولود هغه ته شهر کې انارکلی نوم ورکړ شو او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسیدل هم تقریبا هیڅ زمينه نه ورته نه ترانسپورت وو چې حالته تا غراته کې کوله او نه کومه آبادی پکې ورسې وړاندې غرو لمن یې راکړل نو هغه څه ځای کوم ته راکړ شي نو ته خو نوم هغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ د څوکلار هم نه دی لیدل هم نه د پوسین خلکو کې چاته نو څوکلای شو ولې چې هغه خلک دي هر چا وی چې داسمه کې ماده نو موږ کله کولای شو چې پټش لاس باندې هغه سوې نه داسمه کوم ته دولت راغړې ده ماده دا نه ممکنه ده که دولت چې ته موږ د 10 زمينه برابر کړی چې د شهر په منځ کې ولې موږ کاروباري خلک یو موږ د چلو شو اتبن دکانداري کوو موږ خامخ تجارت کوو مخیام هم دا کار موږ کړی دا دې سره او د په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل نو خامخا به په خار کې ژوند کوو ورته اکثریت خو نه یو موږ چې هر چیرته لاړ شو ورته ژوند کوو نو د اقلیت لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ تر راکړه شي جاته مو عبادتګاه هم پکې وي ګورواره هم پکې جوړ شي که سکانی مثلا ګورواره جوړ کړي که هندوان وي ځانته مندر پکې جوړ کړي خپل عبادتونه هم سرته ورسوي نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې ستر څنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وی خصوصا وو چې د افغانستان کې هوناس طبقات نه جنکیو ته د مکتب دروازې بندي دي نو د خو بوخته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان به تعلیم پات شي نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ د ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو اول ته ژوند وکولی شو ولې چې تعلیم اول شرط ده بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي دا زمینه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي او که دا زمینه برابره نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپلو لمسیانو او بچو عکسونه خبروي دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلی ویل دوی سره چې تاسو ښینی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي
دا ډیر مغلق فوټ تاسو وکړو د دلیل لپاره حساس په ځان راټولوم چې د ما سره د افغانستان خبرې وکړي د افغانستان موضوعات سره تیرم د افغانستان نقشه ورته کېږم چې د افغانستان نقشه پرونی او چایو د می ودانی ورته وای په سلام را لګلی و کور ودان فکر کوم فیسبوک کې وک واتساپ کې را لګلی و میسنجر کې و شاید دا خپل لمسی ته خدای له ماده غدي افغانستان نقشه ده تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید هغه شی وي چې زه افغان یم د افغانستان یم دا شی باید دوی له ذهن او نوزي په دې اړه زړه ډیر سره غږی کوم هر وخت په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ور باندې دا وی چې مونږه د کوم ځای یو څوک یو او زه به یو مثال درکړم خپل چې د تقریبا شل کاله مخکې د 15 کاله مخکې ما سره واده شوی و یو واده ته زه غوښتل شوی وم هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته نظامی خدمت هم کړی و په جرمني کې اصل افغان د قندار ده نو زه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم په دې سوچ کې وم خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلې ده البته نو هغې وویل چې نو کړه خپل دوستانو نه زه څه خبره چې څور ته وړي خو چې کور ته ورغلو درې منزل کې د کورو چا چیرته اوسېدل دی وادله پر راغلو نو چې د کور ته ورننه وته د دروازې د کوټې کې ناس د پچوکې باندې او د مهرون کلر یعنی د جګری رنگ وایم اند هغه خسته د افغاني سوټ په غړ د افغاني کالی او په خورې سپلې په خو کې په لاسو باندې نکريزي او خپلوان ټول ورته نه ځینې کریز ور باندې لګوي نو ما خپل میرمنې ته یو څو کس نور دوستان مې ولاړو ما مو مخ وړاړو ما چې د خو مونږ د موږ د مهاجرت دغه تقریبا 15 کال کېږي 15 کال کېږي چې مونږ مهاجر شوی یو خو د سل کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي د موږ دویم نسل دریم نسل به افغان وي لکه نو وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسل خو مونږ افغانیت نه شو یوړل هم دا اوس هم چې د موږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږیږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو فارسي سندرې وي هغه کله ژوندې موسیقي وي او که هغه چیرته سی ڈی یا ویڈیو چلے گی نو ہندی افغانی موسیقی وہ سب پکے دا اتن وہ سب پکے دا دموږه خوراکونه تقریبا ټول افغانی دي موږ د امرچو مسالې چې هندستان کې استعمالي کې موږ یې نشو نه استعمالو دی یو لس فیصد شاید او خورو لس فیصد شل فیصد نو راتیا فیصد اگنور دي دا موږ نه خورو دی افغانی خوراک بیل ده دی هندستانیانو خوراک بیل ده موږ چې ودونه کوو هم هغه افغانی کلچر باندې موږ نه سلا ژوند ده په دې باندې زه افتخار کوم
ډیره مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبري وکړي خاطري مو سره شریک کړي پر ستونزو مو بحث وکړه او تاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه لته تاسو هم چې ماته مو کې راکړل د ما غږ مو نور ته ورسولو او د دور ټولو او ردونکو د ازادي رادیو ټولو او ردونکو نه هم مننه چې وخت نه وخت د ما غږ او ما سره مینه کوي زه د مینه پر اورم خوشاله او سرلوړی اوسه
کور ودان انجان صاحب ژوندای وسې مننه
شکنا اوران بي دخل لا سخبل كورنا بدنيا كي سوق ملش تناش ناشتا او نسمنا محبتشتا نوفاشتا پر ہر لڑکی ٹکور دل ٹکڑا بل میں چتر ہر وقت قربانی دونو اہم پشانت پیلنی ترلو کی دلو طوفان پدے گلے کی پدے خوشو جنگلوں کے پریشان سروہل بروہلے